مشال راډیو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د وینې ورکولو پر ارزښت باندې غږیږو. په خبرونه کې به له کابل را سره ډاکټر اکمل سمسور ملمی. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی د وینې ورکولو په اړه باندې، که تاسو څه پوښتنې لرئ د دې د ګټو په اړه یا په ذهنونو کې مو څه نورې پوښتنې د دې په باره کې، هغه راته ولیکئ. خو اول خبرونه ویاند منور شاه.
د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي د پېښور په ایئرپورټ کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر نیولې دی. نن په ننګرهار کې وسلوالو یو سرپرست ولسوال وجلې، او په جاپان کې نن سهار زلزلې لږ تر لږه درې تنه وجلې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان تیره شپه په پېښور کې نیول شوی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي، د مولوي بهادر جان په نوم دغه کمانډان د اف آی ای چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هېواده په بهر تللو یې بندیز لګول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمېر ترهګرو بریدونو تر شا د لاس لرلو په تور پاکستانی امنیتي ادارو ته مطلوب و. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د غنیخیلو سرپرست ولسوال وجلې دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاني لږ ساعت وړاندې مشال لیډیو ته وویل، نن د ورځې خواوشا لس بجې د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند فارمونو کې د سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب په موټر وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې نوموړی وجل شوی او ډریور یې ژوبل شوی دی. خوګیانی وایي چې په جوابي برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د پیښې ذمهواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمېره نور لسو ته رسېدلې. د ننګرهار د والي ویاند او عطاالله خوګیانی وایي دا برید هغه مهال شوی و چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د رحیم الله په نوم یو ژوبل ځوان رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل،
طالبان را وطل مونږ سر ته ورغلو، کوم قتل مونږ فشالو سو جو زیات سی طالبان ناغلی مونږ سر سوهلی پاغبان مونږ ولاړو بس یو دم دستو.
طالبانو د اختر په لومړۍ درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 2000 بریدونه وشول چې پکې له 500 زیات کسان وجل شوي او د 130 نه زیات جوبل شوي دي. د خالی په ورځ په روداتو کې د شوي ځانمرګي حمله ذمہواري داعش منلې وه، خو په جلال آباد کې د شوي پرونی ځانمرګي حمله ذمہواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې اوربند یې د لسو نورو ورځو لپاره هم غځولې، خو طالبانو بیا ویلي چې درې ورځنی اوربند یې ختم شوی او اوس به دوی یو وار بیا خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جاپان په لویدیز اوساکا ښار کې نن سهار وختي زلزله راغله چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کیډو خبري ایجنسۍ لیکلي، په وژل شویو کې یوه 9 ماشومه هم شامله ده چې د لامبلو په یو حوض غورځېدلي دیوال لاندې ګیره شوې وه. د دوو نورو وژل شوو کسانو عمرونه د 80 په خواوشا کې دي. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړي او زیات شمېر ودانۍ یې په جزوي توګه زیانمنې کړي دي. د جاپان د زلزلې پوهنې د ادارې په وینا، د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 و او مرکز یې په ځمکه کې دننه لرې 10 کیلومتره و. ماهرین وایي د زلزلې له وجې د ترانسپورټ نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک له بجلۍ محرومه شوي دي. چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې اټومي بجلیګرو ته زیان نه دی رسېدلی او نه هم د سونامي ویره لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم نن اویل د دې خبر په اورېدو خپه شوي چې ایرانی چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس پانسي کړ چې په تور وو د یوین خطې پر مهال یې درې پولیس والا وجلی دي. د انساني حقوقو دغه اداره چې دفتر یې په برتانیا کې دی پرون خپل اندېښنه ښودلې وه چې ښایي محمد رضا به پانسی کړل شي، ځکه چې خپلوان یې د هغه د ورستي ملاقات لپاره جیل ته ورغوښتل شوی وو. د محمد رضا په نوم په دغه تن تور دی چې د روان کال په فروری میاشت کې یې د پولیسو او د صوفیانو د یوې ډلې ترمنځ د شخړې پر مهال په پولیس والا ګاډۍ خېجولی وو. ځایي رسنۍ وایي په مارچ میاشت کې د یوې اورېدنې پر مهال سلاس ویلی وو چې پولیس والا یې په قصده نه دی وجلی. د سټاکهوم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي امریکا او روس د تیر کال په نسبت سا کال د خپلو ایټمي وسلو ذخیرې کمې کړي، خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې یې جاري ساتلې دي. د یاد مرکز لخوا د ګل په ورځ په خپور شوي رپورټ کې راغلي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په روان کال کې د خپلو ایټمي وسلو ذخیرې کمې کړي دي. د دې رپورټ تر مخه د دې باوجود چې امریکا او روس د خپلو جوهري وسلو د ذخیرې کمې کړي، خو بیا هم په نړۍ کې نږدې 90% اټمي وسلې د همدې دواړو هیوادونو سره دي. او بل خبر دا چې نن د یورپی یونین د زراعت وزیرانو د یونین لخوا د کرایمیا سیمې پر ضد د سرمایه کاری بندیز نور د یو کال لپاره وغځاوه. دا بندیز په 2014 کال کې د روس لخوا کرایمیا د یوکرین نه جدا کولو او له ځان سره د یو ځای کولو په ترڅ کې لګول شوی وو. نن په لکزمبرګ کې د یوې غونډې پر مهال دا بندیز وغځول شو. د یورپی یونین سفیرانو تیره میاشت د دې اقدام منظوري ورکړې وه. دا بندیز چې هر کال تازه کولی شي، تر مخه یې د یوکرینی سند نه بغیر یورپی یونین ته درآمدات نشي تللی. او همداراز له یورپی یونین لخوا کرایمیا سیمې ته د ټکنالوژۍ، ترانسپورټ او توانایي په برخه کې د سامانونو استولو هم بندیز دی. د خبرونو پای.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د جون 14مه د روغتیا نړیواله اداره یا WHO د وینې ورکولو د ورځ په توګه لمانځي چې مخه یې خلک د وینې ورکولو ته هڅول دي. نن په خبرونه کې د وینې پر افعالو، قسمونو یا ګروپونو او د وینې ورکولو پر ګټو غږیږو. په خبرونه کې به واوري چې وینې ورکول څه ارزښت لري، څوک وینه ورکولی شي او څوک یې نشي ورکولی. ځینې خلک فکر کوي چې د وینې ورکول یې ښایي صحت خراب کړي. آیا دا سمه خبره ده او که نه؟ د وینې ورکولو په اړه پر ځینو توهماتو او ګمانونو هم غږیږو. په خپرونه کې ډاکټر اکمل سمسور راسره دی. دی په کابل کې د عامې روغتیا څیړونکی دی او په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په اړه نظر پوښتنې او څېړنې کوي. ډاکټر سمسور په کابل کې د عامې روغتیا په برخه کې ځوان ډاکټران روزي. نوموړي د پاکستان په راولپنډۍ کې طب لوستی دی او بیا یې د عامې روغتیا په څانګه کې له امریکا څخه تخصص کړی دی. له دې علاوه ډاکټر سمسور په کابل کې د وینې ورکولو یوې ټولنې مشر دی او پر فیسبوک د کابل بلډ ډونیشن ناو، کابل بلډ ډونیشن ناو په نوم یو ګروپ هم چلوي چې پکې خلک چې وینې ته ضرورت لري اعلان خپروي او بیا ورسره نور خلک چې هغه ګروپ ورسره سمون خوري مرسته کوي. نو په خبرونه کې د وینې ورکولو پر ارزښت او بیلابیل وړخونو له ډاکټر اکمل سمسور سره خبرې کوو. په خبرونه کې بدې را سره او په فیسبوک باندې هم درته پوسټ لیکلی دی، هلته هم د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې کولی شئ. تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم راته وکړی. که په پاکستان کې تاسو په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، پوړیا ټلیفون راته کولی شئ. ورسره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم دی، پاغي هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 12 15 0000 24 12 15 0000 24 12 15 0000 24 12 15.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له سار سره ولیکه:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
ډاکټر اکمل سمسور صاحب، ستړي مشه.
ډېر مننه بانو جان، اعظم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو دې طریقه تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام، تیر اختر مو مبارک شه، څنګه تاسو خې؟ صحت مو خدای
الحمدللہ، ټول اوریدونکو ته دې مبارک وي، تاسو ته دې مبارک وي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې برخه مو را سره واخیسته، وخت مو را ته راکړ، له کوره دفتر ته ولاړې او کیناستې را سره خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره. ډیره زیاته مننه. موږ غواړو چې د وینې په ورکولو باندې وغږیږو چې وینې ورکول څه ګټې لري. خو اول زه غواړم چې زما اوریدونکو تاسو په دې باندې پوه کړئ چې وینه چې دا هغه څومره افعال لري، کارونه لري په بدن کې. لازمی خبره ده، ټولو ته معلومه ده چې وینه ډیره زیاته توی شي وبهیږي نو سړی مري. ولې مري؟
بامیر جان، وینه د وجود یو لغه اساسی شیانو نه ده چې کله دا د وجود انسان وجود کې کم شي یا زیات شي، په دواړو صورتونو کې نو بیا انسان د مرض او مرګ سره مواجه کوي. نو د وینې بعضې فعالیتونه دي چې هغه فعالیتونه وینه انجام کوي، او د دې فعالیتونو د سبب د انسان ژوند دوام پیدا کوي. مثلا د فعالیتونو نه دا دی چې د جسم مختلفو اجزاو ته خوراک رسول. نو کله چې مونږ خوراک وخورو دا زمونږ معدې کې هضم شي، بیا دا وینې فعالیت دی چې دا مثلا زمونږ د کولمو نه زمونږ پښو، سر، لاسونه او نورو ځایونو ته ورسوي. دا د خوراک رسول دا د وینې یوه وظیفه ده، د اکسیجن رسول د وینې دویمه وظیفه ده. نو که چېرته زمونږ وجود ته اکسیجن او خوراک ونه رسیږي نو بیا مونږ وایو چې انسان د مرض او مرګ سره مخامخ کیږي. نو دغه وینه هغه اساسي یوه وظیفه ده. دویمه وظیفه دا ده چې مثلا وینه ده نو مونږ مرضونو نم ساتي، یعنی وینه کې سپین کرویات داسې دي چې هر ځای کې چې مونږ اوسیږو په محیط کې مختلف میکروبونه دي، د هغې میکروبونو خلاف دفاعي سیستم چې زمونږ وجود کې موجود دی هغه اساسي هغه شیانې په وینه کې دي. یعنی وینه چې ده هغه زمونږ دفاع کوي له مختلفو جراثیمونو نه یا له مختلفو میکروبونو نه. نو دا د وینې اساسي هغه وظیفه ده. بله وظیفه یې دا ده چې کله زمونږ مثلا یو ځای زخم شي یا یو ځای هم پرې شي نو هلته مونږ وایو چې وینه غوټه شوه. دا د وینې غوټه کېدلو وظیفه په وینو کې ورکوټي ورکوټي غوندې حجرات یا کرویات وي چې هغه وینې غوټه کېدو وظیفه هم دغه ده. او اخري وظیفه یو دام ویلای شو چې کله په ګرمې هوا کې اوسیږو نو بیا زمونږ د وجود د دې چې دموږ د وجود درجه حرارت راکمه کی دام د وینې وظیفه ده. او که چېرته په سړو کې اوسیږو نو د وجود ګرمي ساتل دام د وینې وظیفه ده.
ښه، یعنی ډېر مهم افعال تر سره کوي دا وینه. او د وینې ګروپونه چې خلک یادوي دا څه قسم کیسه یې پکې ده؟ د هر انسان ګروپ د بل نه ولې بدلي جلایي، دا وجه څه؟
نو مختلف انسانان دي، لکه چې څنګه مونږ انسانان خپل نمونه لرو او داغي نمونه په ذریعہ باندې مونږ پیژندل کیږو، دا غسې د وینې سپین سره کرویات چې دي دا هغه د پاسا ورکوټي ورکوټي غوندې پروتینونه وي چې هغه ته مونږ انټیجن وایو. نو د انټیجن د وجه نه کدا انټیجن موجود وي نو مونږ ورته وایو چې یاره د دې ګروپ نوم دا دی، او که دا انټیجن موجود نه وي نو بیا مونږ ورته وایو چې د وینې ګروپ دا دی. نو په مجموع کې څومره انسانان چې په دنیا کې اوسیږي هغې په اته ګروپونو کې تقسیمیږي، یعنی اته نوا د وینې ګروپونه دي چې ټول انسانان چې دنیا کې اوسیږي د دې اتو نه به یو نوا د وینې ګروپ ولري.
او دا د وینې ګروپ چې دی دا له مور او پلار سره هم تړلی، ارسي، میراثي یا جنټیکي؟
او د وینې ګروپونه معمولا انسانان د خپل مور او پلار نه اخلي. نو داسې امکان ده چې صرف مونږ د وینې ګروپ د خپل مور نه واخلو یا صرف د پلار نه واخلو، یا دا امکانات هم شته چې مونږ د وینې ګروپ د مور او د پلار د دواړو نه واخلو. دا یو ارسي او جنټیک دی، نو چې د مور او پلار هم څه د وینې ګروپ وي هغې کې به یا زمونږ د وینې ګروپ د پلار نه وي یا د مور نه وي یا د دواړو چې یو ځای شي یو د وینې ګروپ به زمونږ شي.
صحیح. او په دې کې ځینې ګروپونه ډاکټر صاحب خلک خي چې ډېر نادره دي، کامیاب دي، نه پیدا کیږي، مشکلی هغې وجه صحیح، او هغه کم کم ګروپونه چې نه پیدا کیږي؟
او خو وینې ګروپونه ته مونږ وګورو نو مونږ وایو چې یو اے ګروپ دی، یو بی ګروپ دی، یو هغه گروپ چې اے او بی دواړه یو ځای شوی دی، نو دا دریم گروپ شو، اے بی شو. یو هغه گروپ دی چې په هغه کې اے او بی نشته، نو هغه ته بیا مونږ او وایو. مطلب دا چې نه اے انټیجن شته پکې او نه بی انټیجن شته، نو دی او دی. نو بیا او گروپونه چې دی دا ډېر نادر دی او کم فیصدی خلکو کې دی، نو د دې مثلا که چاته بیا مشکل پیدا شي، د خلکو ته وینه پیدا کول لږ مشکل وي، مخصوصا چې څوک او نیگیټیو وي، یعنی او منفی وي. نو هغه خلک چې او منفی دي هغه ډېر نادر وي، او د هغې خوبی یا خوالی په چه شی کې ده؟ خوالی په دې کې ده چې هغې هر چاته وینه ورکولی شي، یعنی د چا وینه چې او منفی وي هغه هر چاته وینه ورکولی شي. او متاسفانه په دنیا کې چې څومره نفوس اوسیږي دا خلک ډیر کم دي، ځکه موږ ورته چې وینې گروپ ډیر نادره گروپ دی.
صحیح. او او مثبت یا او پازیټیو چې هغه هر چاته ورکولی شي وینه کنه نشي ورکولی؟
او مثبت چې دی صرف مثبتو ته ورکولی شي، بیا که مثلا یو څوک منفی وي هغه منفی ته نشي ورکولی. یعنی او مثبت داسې دی چې اے منفی ته نشي ورکولی، بی منفی ته نشي ورکولی، اے بی منفی ته نشي ورکولی، کنه؟ خو اے منفی ته ورکولی شي، بی منفی ته ورکولی شي. نو بیا دې کې دا او مثبت کې صرف یو کار دی چې مثبت صرف بیا مثبتانو ته ورکولی شي، د نورو ته نشي ورکولی. خو منفي کې بیا دا کمال دی چې منفي ټولو ته ورکولی شي، مثبت ته ورکولی شي او منفي ته ورکولی شي.
صحیح. ښه. او ډاکټر صاحب، دا د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او چې د جون پر 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ لمانځي او خلک دې ته هڅوي چې وینه دې ورکړي، د ډاکټر په توګه باندې او په عامې روغتیا کې د متخصص په توګه باندې، تاسو دا یو ښه عمل ګڼئ چې خلک وینه ورکړي بل چاته؟ کنه تاوانونه لري؟
یعنی اوس نوی مطالعات دا ښودلې ده هر څوک چې وینه ورکوي، اول شی دا دی چې هغه نه صرف دا دی چې یو بل چا سره کومک کوي، بلکې دا په خپله د وینې ورکوونکي د صحت لپاره هم ښه ده. یعنی که څوک وینه ورکوي دا سړی خپل صحت مند کیږي، او حد اقل مونږ وایو چې حد اقل کال کې دوا یا درې ځلې باید یو انسان وینه ورکړي. که دوا درې ځل نشي کېدلی، حد اقل یو ځل خو وینه ورکړي، دا د ده د خپل صحت دپاره ښه ده. نو د هغې فائدې څه شی دي؟ فائدې داسې، مثلا یو خبره اوس په دې ایجنګ باندې ډېر زیات، ایجنګ یعنی زوړوالی، په زوړوالی باندې ډېر ریسرچونه کیږي. نو ویلل کیږي چې هغه خلک چې وینه ورکوي، مسلسلې ورکوي، کال کې حد اقل یو ځلې ورکوي، نو هغه ډېر زر نه بوډا کیږي، نه زړیږي. نو دا څوک چې وینه زیاته ورکوي هغې ته د شکر مرض کم کیږي، د هغې زړه د زړه تکلیفونه هغه سړی ته ډېر کم کیږي، نو دا بله فایده ده. بل یو لویه فایده د وینې د ورکولو دا ده چې زمونږ په وجود کې د وخت تیرېدو سره یو وسپنه چې مونږ ورته آیرن وایو، دا زمونږ په وجود کې ټولیږي، یعنی په ځیګر کې او په هډوکو کې ټولیږي. نو کم خلک چې وینه ورکوي د هغې دا وسپنې مقدار په وجود کې کم شي، هغه نورمال حالت ته راشي. او کم خلک چې وینه نه ورکوي د هغې د اوسپنې مقدار په وجود کې ډېر زیات شي، چې هغه بیا پسته د نورو مرضونو سبب هم ګرځېدی شي. نو د وینې ورکول یو فایده دا هم وي چې د وجود د اوسپنې کم ذخایر چې وي هغه نورماله پاتې کیږي، او که چېرته مونږ وینه ور نه کړو نو وجود هم ډېره زیاته اوسپنه ذخیره شي، چې زیاته وسپنه په وجود کې ذخیره شو، نو هغه بیا نور مشکلات مونږ ته پیدا کولی شي.
ښه. ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا ډېرې ګټې لري او ګټې مو بیان هم کړې وینه ورکول. زموږ په وطنونو کې داسې یو فکر دی چې که څوک وینه ورکړي بل چاته نو وزن یې زیاتېږي. ځینې خلک دا فکر هم کوي چې وینې ایستل چې دي د بدن نه بل چاته ورکول دا تاوانونه را پیدا کولی شي، بدن کمزوری کیږي. دا غټېدل، چاغېدل، وزن زیاتېدل لوینې ورکولو سره، او یا ناروغه کېدل لوینې ورکولو سره، دا په طب نظر چې ورته ګوري دا څومره رښتیا یا په واقعیت ولاړه خبره ده؟
یعنی یو شی دا ده چې څوک وینه ورکړي باید اصولا، مطالعاتو دا ښودلې ده چې اصولا د هغه وزن کمیږي، دا خو یو طرف قضیه ده. دویم طرف دا ده چې بیماریانې که مونږ وګورو، هغه خلک چې وینه ورکوي ډیر زیات ریسرچ شوی ده، ډیر زیات مطالعات شوی دي چې ښودلې ده چې د وینې د ورکولو سره د ده سړي صحت ښه کیږي. یعنی یو خو مونږ چې د ده مثلا ځیګر ښه شي، سړی خوشي بل داسې دا چې دته بوسمی مرزونه نکیږي، یعنی هغه انسان چې وینه مسلسل ورکوي هغه ته زکام ریزش دغه مرزونه ورته کم کیږي، ولی د دو وجود کې بیا نور نوی وینه جوړیږي او د دو دفاعي سیستم ډیر قوي وي، نو میکروبونه بیا زر په دې باندې حمله نشي کولای. نو پس دا یو داسې شی ده چې زمونږ خلکو کې دا خبره عامه شوې ده چې یاره وینه ورکولو سره سړی کمزوري کیږي یا ضعیفیږي، مگر ساينس دا وایي چې نه، وینه ورکولو سره انسان قوي کیږي، ښه کیږي، او دې سره د وجود وزن هم نه زیاتیږي بلکې وجود فعالیت نور هم ښه کیږي، او د وجود وزن ډیر یو کم امکان دی چې لږ کم شي.
صحیح. ډاکټر صاحب پر فیسبوک باندې ما پوسټ لیکلی و، ولته مې لیکلی و چې د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې راته وکړي، نو ډیرو کسانو پوښتنې تاسو ته لیکلي دي، هغه به زه تاسو ته یوه لولم. ډیر خلک پکې ته دغه لري دلچسپي اخلي په دې موضوع کې. محمد اکرم خان شیرانی له فار ډیر اسماعیل خان سلامونه را لیږلي دي او لیکلي دي چې په ژوند کې انسان څو ځلې وینه ورکولی شي او د عمر حد څومره دی، له کوم عمره باید انسان وینه ورکول پیل کړي؟
نو یو اول خو دیز نه شروع کو چې معمولا انسان چې وینه ورکول شروع کی چې د اتل سوکالو شي، دینه بعد دا انسان د دې وړ دی چې وینه ورکی، خو بیا هم باید چې د دې انسان مونږه قد او وزن ته وګورو. که قد او وزن داغه مطابق وي د اتل سوکالو نه پاس هر څوک وینه ورکولای شي. نو دا خو یو خبره، هر څوک چې اتلس کلن دی که هغه قد او وزن برابر وي نو بیا هغه د اتلسو کالونو نه پس وینه ورکولی شي، هیڅ مشکل نه لري تر څو پورې چې ژوندی دی، یعنی زوړ عمر کې هم سړی وینه ورکولی شي.
دا د قد او وزن خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، که دا زه لږ که راته نور روښانه کړئ، یو کس دی د مثال په توګه یو سلو اویا سانتي میټر قد دی د مثال په توګه، او وزن یې دی شپږ کیلو، دا سړی ورکولی شي؟
او د وزن ډیر اسانه فارمولا ده، د وزن فارمولا دا د قد فارمولا ول درته يم چې د هر چا قد ل 50 فوټو نه جګ وي، ل 50 فوټو نه، یا مونږ وایو سه یو سلو 55 سانتی نه کنه،
او
د نه چې قد جګ وي نو دا سړی د اتلسو کالو نه پس وینه ورکولی شي که وزن هر څومره وي.
صحیح.
اوس که مخصوصا وزن ته راشو، نو چې کله بیا یو سړی دی مثلا اتلس کلن دی یا نولس کلن دی، د ده وزن که 50 کیلو یا 500 کیلو نه زیات وي نو بیا دی وینه ورکولی شي. او که چېرته 200 کیلو نه د ده وزن کم و، مثلا یو سړی د نولس کالو دی او دغه وزن دی څلوېښت کیلو، نو بیا یعنی ډاکټران دا وایي چې دی اوس وینه نه ورکوي، دی منتظر شي چې تر څو دا د درویشتو کالو شي. بیا د درویشتو کالو نه پس که هر څومره وزن یې وو بیا دی وینه ورکولی شي، یا که هر څومره قد یې وو بیا دی وینه ورکولی شي.
صحیح. دا وزن او عمر خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، دا له جنس سره هم تړلې ده که نه د ټولو دپاره دا سمه ده؟ ښځې هم ورکولی شي، سړی هم ورکولی شي، درېیم جنس هم ورکولی شي.
او ټول ورکولی شي، صرف یعنی نارینه وو کې بیا داسې ده چې نارینه وو کې دا قد او وزن لږ فرق کوي، په زنانه وو کې همیشه مونږ بیا قد او وزن دواړه وینو، یعنی حد اقل هغه زنانه چې وزنونه 50 کیلو وي او قدونه یې د یو سلو 50 نه بره وي نو هغه وینه ورکولی شي په 18-19 کالو کې. خو که د چا مثلا وزن قد چې دی ټیټ دی د یو 500 نه، او وزن مثلا د 500 کیلو نه کم دی، نو دې بیا دا زنانه دې بیا منتظر اوسي کې تر څو د درویشتو کالو شي، بیا په 40 کلنۍ 25 کلنۍ کې دا وینه ورکولای شي. بیا د نارینه وو د پاره، چونکه د نارینه وو وینه نسبت زنانه وو ته زیاته ده، دی باندې بیا هغه که وینه وارم کې مشکلات کم وي، نو د انده د پاره نارینه وو د پاره دا ده چې قد یو سلو 50 نه بره وو نو د 18 کلنۍ نه پس خپل وینه ورکولی شي.
صحیح. او شیرانی صاحب چې دا پوښتنه کړې چې په ژوند کې څو ځلې ورکولی شي، نو تاسو د کال یاد که چې درې ځلې خلک ورکولی شي وینه؟
یعنی هر درې میاشتې بعد که مونږ وینه ورکړو نو مونږ به ډېر صحتمند پاتې شو. نو د دې معنا دا ده که درې میاشتې په کال باندې تقسیم کړو نو په کال کې څلور ځلې وینه ورکولی شو، نو هغه که درې ځلې یا څلور ځلې په کال کې وینه ورکولی شو، نو که خدای پاک چاته لوی عمر ورکړی وي نو دا هغه دی خدای د لوی عمر صدقم ده چې موږ نور سره کومک وکړو او دا کومک داسې چې زه خپل د وجود وینه ورکوم په دې باندې زه د خدای شکر او مباسم چې زه د صحتمند پیدا کړی با هغه سړی چې ناجوړه ده هغه سره زه کومک کوم.
صحیح پیل حد خو تاسې ډاکټر اکمل سمسور صاحب دغه وښوده اتلس کاله یا ځینو کسانو کې دریش کاله چې وزن ډېر کمی اخرنی حد چې شی څومره عمر پورې سړی ورکولی شي که اخري حد نه لري؟
آخری حد نه لري. آخری حد بیا موږ همدا ګورو چې مثلا هغه آخري حد یو سړی که د 500 کالو وي صحتمند وي هغه وینه ورکولی شي، یو څوک د 600 کالو دی صحتمند دی هغه بیا هم وینه ورکولی شي. نو دا د هغه صحت پورې ده، که صحتمند وي په 600 کلنۍ کې هم وینه ورکولی شي او که صحتمند نه وي نو بیا هغلته بیا موږ تصمیم نیسو چې آیا وینه دې ورکړي که وینه دې نه ورکړي.
صحیح. طیب منظرخیل لیکلی دی چې وینه که یو ځل ورکړي نو څومره وختو کې بیرته پوره کیږي په بدن کې؟ نو دا تاسو ویل درې میاشتو کې تقریبا پوره کیږي؟
او درې میاشتو کې پوره کیږي. معمولا وینه په نارینهو کې تقریبا دو میاشتو کې پوره کیږي، زنانو کې درې میاشتو کې پوره کیږي، خو مونږ د اسانی لپاره بس بیا دا مونږ وایو چې درې میاشتې پس هر څوک وینه ورکولی شي.
صحیح. ډاکټر صاحب روزی محمد نظام خیل او ضیاء الدین ارمانی برملوال دوی دواړو پوښتنې چې دی هغه سره تړلې دي په فیسبوک کې چې لیکلې دي او دې موضوع باندې زه غواړم چې تاسو رڼا واچوئ. د روزی نظام خیل لیکي چې که یو سړی ته د وینې ضرورت نه وي او وینه ولګوي نو تاوان یې څه دی، او برملوال صاحب وایي چې ځینې کسان وینه وباسي په دې دغه کې په مختلفو ځایونو کې هغه نامستنده ډاکتران چې ورزي خلک ورته کله کله د عرق النساء یا شایعات کا ناروغي د چا کنه دا غي د پر ورته رګ وهي یا د بدن د نورو دغه د پر رګ وهي وینه ته وباسي د انسانانو نه، په دغه دواړو صورتونو باندې کله ګرنه واچوي چې دا څومره تاواني عمل دی؟ ما ته د وینې ضرورت نشته او زه ځان ته وینه لګوم.
او خو هر چا ته که د وینې ضرورت نه وي هغه ځان ته وینه ولګوي نو د دې معنا دا ده چې هغه په خپل وجود باندې اضافي بار اچوي چې دا په د انسان په قلب او د انسان په دننه چې کوم رګونه دي په هغې باندې اضافي فشار اچوي. دا د دې باعث کېدای شي چې مثلا د سړي ته قلبي حمله پیدا شي یا په مزغو کې یو رګ وچووي، هغه د مغز سکته چې ورته وایو یا سټروک چې ورته وایو دا امکان هم شته چې دا ورته وشي. نو که چاته ضرورت نه وي هیڅ وخت باید زمونږ کوشش ونه کړو چې ځان ته وینه ولګوو، ولې دا زمونږ د وجود هغه چې څومره ضرورت ده هغې نه زیات پرې فشار اچول دا د زمونږ دپاره خطرناکه دی. کپینګ خبره تاسو وکړه یا د وینې ویستل چې پخوانی طب یونانی طب کې هم دا شامل و عربو کې هم دا و خپل پیغمبر علیه السلام هم دا کار کولو، نو هغه هم د دې دپاره و چې هغه وخت دا طبابت دومره پیشرفت نه و کړی چې مونږ یو چاته د هغه په رګ کې یو بیګ ولګوو او هغې نه وینه واخلو. نو هغه یو زړه طریقه وه د وینې د ویستو. اوس خو دا مونږ سره نوې طریقه راغلې ده د وینې د ویستو چې مونږ داسې وکړو چې خپله وینه وباسو، دې سره مونږ صحتمند هم پاتې کېدای شو او زمونږ وینه د یو بل چا په کار هم راځي، یعنی هغه وینه مونږ بیا یو بل ناروغ ته ورکوو. نو اوس ښه دا ده چې مثلا که د چا زړه وي چې هغه زما په خیال حجامت ورته وایي یا د وینه رګ وهل یا وینه ویستل، نو ښه طریقه دا ده چې یو نږدې د وینې بانک ته دې ورشي او هلته دې وینه ورکړي، چې کله یې وینه ورکړه نو د هغه صحت ته به مثبته فایده وکړي.
صحیح. ډاکټر صاحب دغه دلته پوښتنه لیکلې ده حبیب احمد وزیری صاحب له پولیسین کورم ایجنسی څخه، او د پوښتنه لیکلې ده چې کله کله چې په ماشومانو کې لږ شان ته وینه کمه وي نو کوم خوراک ورته زیات پکار دی؟
نو دا ډېر ښه سوال کړی دی. که ماشومانو کې وینه کمه وي هر هغه شی چې مثلا رنگ شین وي، ډېر اسانه یو فارمول دی چې رنگ شین وي هغه دی وخوري، مثلا سبزی یا شنې پاڼې چې څومره دي، څومره سبزیجات چې مونږ خوړې شو، میوه وخورو او میوې کې مخصوصا مونږ کمانا یا سیب وخورو، نو هغه زمونږ د وینې د ضرورت پوره کولی شي. نو دا خو هغه د سبزی طرف شو. مګر که چا کې مثلا بیا وینه کم وي د غوښو خوړو سره، د ینې یا ځیګر خوړو سره، هغې سره د وینې کمبود زمونږ پوره کېدای شي.
صحیح. یعنی شنه شین رنگ چې لري دغه سبزیان خوړل، مڼه، زنی وخت یې نه یا زیګر په خول دا ماشوم ته ورکول دي سره وینه کم پوره کیږي. دا د غټانو هم وینه په همدې سره طریقې سره پوره کیږي چې کمی چې ډاکټر ورته ویلي چې ستا کم خونی ده
او د غټانو وینه د غټانو بیا دې سره پوره کیږي. خو مګر دې کې همیشه یاد ساتل پکار دي چې مثلا د یو سړي وینه که کم وي مثلا خاص کر د ماشومانو د دې علت پیدا کول پکار دي چې د یو ماشوم وینه ولې کمه ده. نو آیا دا د غذا د وجې نه ده که نه د ماشوم خېټه کې چینجي دي یا کوم بل مزمن مرض دی ورته. نو هغه که موږ تداوی نه کړو او ماشوم ته څومره سبزي مڼه او ینا دا شونه ورکو نو هغه بیا ډېره فایده نه کوي. نو اکثره ماشومانو کې دا زموږ استاسو ماشومان چې دي دی خاورو کې لوبې کوي د دې د وجې نه د دې بیا په خېټه کې چینجي کېږي. نو ماشومان که هغه ماشومان چې کم خونه وي نو بیا موږ وایو چې حد اقل په کال کې یو ځل یا دوه ځل دی دی د چینجو ضد دوایي مخوري چې دا دی کم خونی سره مخامخ نشي.
ډاکټر اکمل سمسور له کابل را سره دی، د عامې روغتیا د څانګې متخصص دی او په کابل کې د کابل بلډ ډونیشن ناو په نوم باندې پر فیسبوک باندې یو ګروپ هم چلوي چې پکې خلک د وینې ضرورت چې لري نو اعلان خپروي او بیا ورسره نور خلک مرسته کوي. دی د په افغانستان کې د وینې ورکولو د یوې ټولنې مشر هم دی او په افغانستان کې د عامې روغتیا په څانګه کې څېړنې هم کوي او ځوان روغ ډاکتران هم روزي. له ده څخه د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې کولی شي، ټلیفونونه راته کولی شي. د ټلیفون شمیرې درته یو ځل بیا اعلانوم او بیا ستاسو ټلیفونونه اخلم.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
روغتیا او درملنې خبرونې ته غوږ یاست. د وینې ورکولو پر ارزښت او د دې په ګټو باندې غږیږو. ډاکټر اکمل سمسور را سره دی له کابله. یو کس راته ټلیفون کړی دی، ستړي مشي صاحب.
السلام علیکم. پامیت پالا او ملما ته سلام کوم. از سوات نه دنیا یوسف زی خبرې کوم.
یوسف زی صاحب په خیر راغلی. له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لری.
مننه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نه. دوه درې پوښتنه لرم. پیله خدا پوښتنه دې کوم چې انسان وجود کې خود وو قسمه ویني کنه، یو سره ویني او یو سپینه. او هغه د انسان دواړه ویني کومې دي چې د ځینې کسانو سره ویني کوم او د ځینې انسانو سپینه. هغه سره سپینه ویني بیا وجود کې مکس وي سره سپینه ویني هم جدا کېدای شي او لګېدای شي. او یو ماشوم چې کله پیدا شي هغه یا سپینه ویني کوم وي نو بیا هغه ته ډایرک ډاکټرانو لګوي. دا خو ماشوم باندې څه داسې زور یا سناز یا چې کوم سپینه وینه هغه د دوی سره د کم ځای نه راځي یا کم ډاکټران چې بیا چاله د کیلویي وینه ولګوي. او ځینې خلک وایي دا کیلویي وینه ډېره تاواني ده، تاوان کوي که نه کومه چې وی د انسان وینه نه یا ډاکټران چې ورته کیلویي خرڅلا والا ورته لګوي هغه وینه کې بیا سفر کوي د انسان هغه بلې وینې کې او دې وینې کې سفر کوي. او یو بل دا تپوس ترې نه کوم ډاکټر صاحب نه چې کوم انسان چې وینه وباسي هغه انسان که خپل وینې پرکولو دپاره بیا زر کوشش وکړي، خاص خوراک ورته وکړي. ځکه یو انسان چې کله د ځان ما خپله وینه ویستلې ده او بیا به زما سر باندې ډېر بوج راتلو، سترګو باندې به مې چې توره شپه راتله، نو هغه دپاره بیا څه خوراک انسان وکړي که نه چې بیا د انسان خپله وینه هم زر کړه شي.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د دوی په پوښتنو باندې پوه شوئ که نه؟ صحیح. مننه یوسف زی صاحب، زه تاسو ته د ټولو پوښتنو ځوابونه اخلم. ډیره مننه. خو ډاکټر صاحب، دا سره وینه او سپینه وینه دا مکسی د ننه ګډي په بدن کې او که یوه کمی یا بله کمی دواړو پوره کولو لپاره لارې چارې شته؟
او اوس د یو خډیر مننه کومه یوسفزای صاحب نه چې زنګ یو سوال پوښتنه وکړه. نو اوس هم سره ماشینونه نشته، یعنی په وجود کې دواړه بینه ګاډي وی، خو بیا ماشین ستا چې سنټروفیوج ماشین مونږ ورته وایو، داغه په ذریعہ مونږ د وینې مختلف کرویات یو بل نه بیا لولې شو. او د دې بیا لولو فائدہ شاید چې باز خلکو ته یو خاص چې څنګه دی ویل چې باز خلکو ته صرف سپینه وینه پکار وي، نو بیا موږ هغه ته سپینه ورکو، هغه سره وینه چې دا بل چاته وساتو. یا باز خلک داسي وي چې هغه ته صرف سره وینه پکار وي، نو بیا هغه موږ هغه مریضانو ته ورکو چې د چا د سری وینه ضرورت وي. نو اوس ماشینونو په ذریعہ باندې دا امکان لري او بیا لیږي، او چې چاته کم مریض ته د هر قسم وینه ضرورت وي هماغه وینه ورکول کیږي.
صحیح. او دی چې ویل چې دا ماشوم ماشومانو ته چې اکثر ولګي دا سپینه وینه پکې کمی، دا خو به تاوان نه رسی ماشومانو ته؟
نه، که مثلا که واقعا ډاکټر دا تشخیص کړی وي چې د ماشوم ته د سپینې وینې ضرورت وي، نو هغه ته چې کله سپینه وینه ولګوي نو دا د هغې په فایده وي. ولې ډاکټر تشخیص باید چې کړی وي یا ډایګنوسیس یې کړی وي، بې د ډاکټر د تشخیص نه چاته وینه لګول دا همیشه ضرر دی. نو هغې نه باید چې مونږ ځان لرې وساتو.
او دې چې پوښتنه وکړه چې ما وینه ایستلې وه، بیا را باندې په سر باندې سر به را باندې ګرځېده، په سترګو مې تیاره راتله، خ خوراک چې سړی وکي بیرته پوره کیږي؟ هغه خوراکونه چې تاسو ذکر وکړه، شنی سبزیانی، مڼه او داس شیان،
او هغه خوراکونه چې وکي هغه سره ډیر زر پوره کیږي. انسان چې کله وینه ورکي هغه ابتدا یو لس پنځلس منټه دا مشکل ورته وي، خو کله چې بیا اوبوس کی مایات واخلي لکه سه جوس موس دا شونه استفاده کی، هغه نه بعد بیا د دا مشکل حل شي. نو که په خپل کبینه ورکړي په دې دریو میاشتو کې بیا د بیا داسې پلان وي چې بیا وینه ورکي، نو بیا ما غشنې سبزیانې مڼې غوښه یا زیګر دینه چې استفاده وکي، نو بیا هغه سره د دا د وینې یا د هیموګلوبین لیول واپس خپل هغه نورمال حالت ته راشي او دا بیا وینه ورکولی شي.
صحیح. یو کس را سره د ستړي مشه صاحب. سلامونه صاحب.
عبدالقدیر جمال ترکه لبال افغانستان خبرو کوم. ډاکټر صاحب ته پنځه ستات سلامونه وایم. پوښتنه مې دا ده، خوراکونه خو ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، دا څوک چې وینه ورکوي دغه ته څومره استراحت پکار دی؟ دا یوه خبره سره. او بل دا چې دغه یو کور باندې راکټ ولګېږي، یو نفر سخت زخمي شي او نور باندې مرګ کېږي، اندر په یوه ګنټه کې دا زخمي ورسوي او هسپتال ته شفاخانې ته، هلته دغه خلکو باندې سخت داسې شوي. دغه حالت کې چې وینه ورکړي د تاسو نوم تپوس دا ده، دغه ته خو کوم مشکل دماغي بیا نه پیښیږي.
ښه، ډېرې ښایسته پوښتنې دې وکړې، خوشاله اوسې. تر کې صاحب بخښنه درنه غواړم چې تاسو ډېر انتظار وایسته، مننه. ډاکټر صاحب څومره آرام کول پکاري تر وینې ورکول وروسته؟
د وینې ورکول نه وروسته موږ معمولا وایو چې پنځو نه لس دقیقه آرام وکي، یعنی ډېر یک دم دې نه راپاسي، نو بیا دغه ورته کفایت کوي. نور سړی چې وینه ورکي نورمال ژوند خپل کولی شي، یعنی دا ضرور نه ده چې موږ ورته وایو چې هغه دې څو ورځې آرام وکي. صرف هغه اول لس دقیقې لږ صبر وکي تر څو وجود هغه د وینې کم د مایاتو کمښت چې وجود کې راغلی دی هغه وجود ډېر زر خپل پوره کوي. نو هغه صرف پنځه لس دقیقې استراحت وکي، لس دقو نه بعد هغه خپل نورمال ژوند کولای شي او خپل کارونه دی وکي.
صحیح. دوی ترکی صاحب دا ذکر هم وکړه، په افغانستان کې له ډیرو کلونو راهیسې جنگ روان دی، نامنی د ډاکټر صاحب عملیات هم کیږي، چاودنې هم کیږي. په یو کور ذکر دی وکړه چې کال ته حمله وشي، په یو کور باندې راکټ ولګیږي، ژوبلې روغتون ته وی وړ، او ډاکټرانو ورته ویل د دې کورنۍ غړو ته چې تاسو کې یو کس ورته وینه ورکړي که ګروپ یې سمون وخري، وي دغه ډار حالت کې دغه مرګ چې په خلکو باندې دا ویره تیره شوي، په دې حالت کې وینه ورکول تاوان خو نه رسوي؟ حسابي یا نفسیاتي رواني مسلې خو نه پیدا کوي؟
نه، اصولا څه مشکل نه پیدا کوي، مګر همیشه مونږ وایو چې څوک هر څوک چې وینه ورکوي که هغه مثلا یو د ډار حالت کې وي یا داسې حالت کې وي چې لږ ورخطا وي، باید چې ډاکټر یا هغه نرس چې وینه تې اخلي اول د سره لږ یو څو دقیقې خبرې وکړي، مشوره ورسره وکړي، کاونسلنګ وکړي تر څو دې آرام شي. او د آرامېدو نه پس که مثلا هغه څه سکلی یا خوړلې نه وي، نو لږ څه خوراک سکاک دی وکړي، لګنه بعد بیا دا سړی آماده دی چې خپل وینه ورکړي او دا په آینده کې یعنی د ته څه ضرر نه رسوي. نو چونکې هغه انسان دی چې کله ورخطا وي، تشویش زیات وي، هغه وخت کې که دا وینه ورکړي، وینه ورکول هم په انسان باندې یو مقدار تشویش یا ورخطایي راولي. نو دا تشویش نورم زیات شي نو بیا هغه داسې فکر کوي چې دا زما تشویش چې دی دا د وینې ورکولو نه دی. نو اصول د وینې ورکولو نه څه مشکل نه جوړیږي، مګر دا هغه نرس او ډاکټر دا وظیفه ده چې کله داسې یو چا سره مخامخ شي چې په هغه باندې یاره تېره شوې وي، نو هغه دې اول هغه سره په هغه ضروري طریقه باندې مشوره دهي وکړي تر څو د ده ذهن لږ آرام شي، لږ خوراک سکا وکړي، لږ نه بعد دی بیا وینه ترې واخلي.
صحیح. زیر محمد سلیمان خیل صاحب، ډاکټر صاحب ډېره ښایسته پوښتنه لیکلې ده او دا یې لیکلې دي چې د وینې په ورکولو او د وینې د ګروپ په معلومولو تشخیص کې د لیبارټری والا څومره ذمه واره وي. او بله پوښتنه مې دا ده، وایي زموږ په کلي کې یو کس و د پښتورګو یا د ګردو عملیات یې وکړل، اپریشن یې وکړ، وایي ورور یې ورته وینه ورکړه، وایي د ورور یې چې چا ورته وینه ورکړه وایي دی دغه جوارګر و، وایي چې کله دا اپریشن مریض جوړ شو دی هم په جوارۍ باندې عادت شو. دا میت یا توهم چې د خلکو په ذهن کې دی چې ما یو چاته وینه ورکړه نو زما خاصیتونه یا کړه وړه هم هغه ته انتقالیږي، دا تر څومره پورې سم ده؟
اصول انداز ده چې موږ خپل بدن کې وینه وینو هغه وینم د دریو میاشتو نه زیاته نه پاتې کیږي، یعنی وینه داسې ده چې زموږ بدن کې هر درې میاشتې بعد نوی کیږي، یعنی هغه زړه وینه لمنز نزی. نو که موږ چرته بل چاته وینم ورکو نو دا زمونږ وینه دغه وجود کې صرف چې ډیر کوشش وکړي دریو میاشتو پورې پاتې کېدی شي، دریو میاشتو نه پس دغه وجود خپل خپل وینه جوړوي. نو که څوک داسې یو وهم یا توهمات لري چې یاره یو ورور جوارګر او دی بل ته وینه ورکړه، نو د وینه ورکولو سره دا د دم جواری شروع کړه، نو دا اسې امکان نه لري. خو کېدای شي یو شی مونږ همیشه سوشل ساينسز کې وایو، چونکې ورور ورور ته وینه ورکول ورکړې وه، نو د دې دواړو ورونو منځ کې کېدای شي مینه زیاته شوې وي. نو هغه یو ورور چې جوارګرو نو دا بل ورور ښه سم سړی مو، نو دې هم بوتلو چې راځه بس اوس خو زما ستا منځ کې مینه زیاته شوه، راځه دا کم کار چې زه کوم دا تم و. د وینې سره بد عادتونه هیڅ وخت انتقال نه مومي، مګر دغه انتقال مومي مرزونه. که چرته مثلا د یو چا په بدن کې څه مرض وي هغه د وینې د ذریعې نه بل ته انتقال کېدی شي، خو بد عادتونه د وینې په ذریعې یو نه بل ته نشي انتقالېدی.
صحیح. د چې دا کومه پوښتنه د لیبارټری په باره کې او د وینې د تشخیص په باره کې وکړه، په افغانستان او په پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ډاکټر صاحب څومره ور باندې باور کولای شو په دې لیبارټریو باندې او په دې روغتونونو باندې چې دوی واقعا سم تشخیص کوي، سم ګروپ معلوموي او ناروغي هم دستي دستي پکې معلوميږي؟ دا ټول عصري دي، دا روغتونونه او کلینیکونه هر کسې معلومول شي اسانه طریقه ده؟
یعنی د وینې ګروپ معلومول ډیره اسانه طریقه ده، تقریبا هر لابراتوار معلوموله شي یا هر لیبارټری معلوموله شي، مګر په حیث د انسان دا زمونږ فرض ده چې مونږه ښه او خراب په خپل اوپیجنو، یعنی په چا باندې په پټو سترګو هیڅ وخت باور ونکو. همیشه چې هر ډاکټر ته ځو یا هر اسپتال ته ځو یا هر لیبارټری ته چې ځو، زمونږ ذهن کې دا وی چې مونږ مخکې له مخکې نه خلکو نه پوښتنه وکړو یا خپل سترګې خه خلاصې کو، سر خپل خلاص کو، بیا هغه لیبارټری یا هغه ډاکټر ته ورشو. ولې چې اوس زمونږ استاسو پاکستان کې افغانستان کې یو مشکل دام دی چې ډیر جعلي ډاکټران ډیر جعلي لیبارټری یا لابراتوارونه جوړ شوي دي، د ځان ساتلو یو وظیفه زمونږ خپل هم ده چې مونږ باید چې خپل ځان وساتو. او د وینې د ګروپ معلومول یو اسانه غوندې کار دی، او هر انسان ته لکه چې څنګه هر انسان ته خپل نوم معلوم دی، دا په هر یو انسان فرض دی چې هغه ته خپل د وینې ګروپ معلوم وي. مګر مونږ همیشه مونږ ته خپل نوم معلوم وي، خو کله چا نه پوښتنه وکړو چې د وینې ګروپ دی څه شی دی، نه هغه بیا همیشه وایي چې یاره دی نه خو زه نه یم خبر. نو دا داسې شو چې یعنی یو انسان ته خپل نوم نه دی معلوم، کله چا نه پوښتنه وکړي
خبره وي. ښه. او ډاکټر صاحب تاسو ویل ځینې ناروغۍ انتقالیږي چې وینه انسان ورکوي، اوس سرکاري روغتون دی یا مستند ډاکټر دی هغه وینه ولیدله، ځینې ناروغۍ پکې وي، د کومو ناروغیو په صورت کې وینه انتقالی بل کس ته او د کومو ناروغیو په صورت کې نه انتقالی؟
اکثر اوس چې موږ دا د پښتنو سیمو کې وګورو دا تور زیړې ډېر زیات شوی دا دا د وینې نه انتقالیږي. که هغه موږ هپټایټس بی وګورو که هپټایټس سی وګورو نو دا دواړه هغه تور زیړې دي اے بی او سی چې دا د وینې د ذریعې نه انتقالیږي. نو دې کې باید چې موږ ډېر محتاط واوسیږو او همیشه چې مثلا که چانه وینه مریض ته هغه کوم باید چې وګورو چې آیا د تور زیړې ټیسټونه شوي دي او دا وینه چې موږ دې مریض ته خېجوو هغې کې دا تور زیړې خو نشته. دا یو دویم یو مرض دی ایچ آی وی. ایچ آی وی د ایډز مرض. نو د دې ټیسټ هم باید چې وشي او هغې کې ولیدل شي چې آیا په دې وینه کې دا چانه چې موږ وینه اخلو دې د ایډز مرض خو نشته. ولې که د ایډز مرض پکې وو او د جوړ انسان ته وینه وخېجوله د هغې دا یو تکلیف خو به ښه شي خو بیا به بل مرض ورته وخېجي. دلته زه یوې خبرې ته اشاره کوم چې همیشه خپلو مریضانو ته چې کله موږ وینه خېجوو په بازار کې بعضې خلک دي چې هغه خپله وینه خرڅوي. ورته ووایو چې دا کم خلک چې د پوډرو نه او مخصوصا د هغه نو پوډرو نه استفاده کوي چې د انجکشن په ذریعه اخلي دا دې اکثره خلکو کې د دې لپاره چې خپل هغه د تریاکو یا د پوډرو ضرورت رفع کی دي بیا مثلا هر درې میاشتې بعد یا څلورو میاشتې بعد لاړ شي په یو بلډ بینک کې خپله وینه خرڅوي. نو دې ته چې موږ همیشه چې خپل مریض ته وینه خېجو وګورو چې هغه وینه چې ورته خېجو هغې کې تور زیړې نشته، ایچ آی وی نشته یا کوم بل مرض نشته، نو بیا هغه چې مریض ته وخېجول شي.
صحیح. ابراهیم دلسوز صاحب هم یو ته ورسره تړل لکه سلیمان خیل صاحب چې پوښتنه کړې وه. دویم له خوست ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې ډیری خلک په خپلو کورنیو کې دننه ودونه سره کوي. وی ځنې وخت ماشومان ځنې ایرسی یا میراثي ناروغۍ لري. وی د کورنۍ غړي وایي چې که ګروپونه د وینې برابر یو قسمي نو د هغې له کبله هم ماشومان ناسم پیدا کیږي، ځینې تکلیفونو سره، ځینو مشکلاتو سره، ځینو ناروغیو سره پیدا کیږي. دغه که لږ روښانه کوي ورته دا د وینې سره تړلې ده چې که د مورې لکه د مثال په توګه اے بی پازیټیو دی او پلار یې اے بی پازیټیو دی یا اے پازیټیو وي نو بچی به سم نه پیدا کیږي که نه. مسله په جینیټیک کې ده، په دغه کې ده، په میراث کې ده، په نورو شیانو کې ده.
معمولا بعضې تکلیفونه شته چې هغه د وینې د ګروپ سره تړاو لري. مثلا موږ وایو همیشه که څوک دې نه مخکې چې واده وکړي باید چې هغه ته د خپل وینې ګروپ هم معلوم وي او هغه کمې انجینۍ سره چې واده کوي د هغې د وینې ګروپ هم باید چې ورته معلوم وي. نو که چېرته داسې وي چې د دواړو ګروپ مثبت وي واده وکړي نو آئنده کې بیا دې ته مشکل یعنی ماشوم ته مشکل نشي جوړېدې. یعنی یو اے مثبت دی بل بی مثبت دی یعنی دواړه مثبتان دي بیا د دې ماشوم ته مشکل نه کیږي. یا که دواړه منفي وي چې یو مثلا پلار هم منفي دی مور هم منفي ده بیا دې ته مشکل نه جوړېږي. نو دې ته باید چې یو پام وکړو. د دې د سوال دویم جز دا دی چې کله موږ په کورنۍ کې ودونه کوو یو مرض دی په نوم دی تیلسیمیا. تیلسیمیا هغه دی چې هغې کې د ماشومانو وجود کې وینه نه جوړېږي. د همدې دپاره ران همیشه وایي که تاسو غواړئ چې د تلسیمیا نه خپل ماشومان وساتئ اوس خو طب پیشرفت کړی دی مخکې له مخکې نه معاینات کیدی شي چې مثلا د الک معاینات هم وشي او د جینۍ معاینات هم وشي او دې کې بیا دا معلومات وشي چې آیا آینده کې خو به ماشومان تلسیمیا سره نه مخامخ کیږي. نو اوس خو دا امکانات شته مګر کوشش دې وشي چې مثلا خپله کورنۍ کې ودونه کم وشي او خلک بهر ودونه وکړي. نو چې کله ودونه د خپل نږدې کورنۍ نه بهر وشي د هغې ماشومان ډیر صحتمند وي نسبت دې ته هغه خلک چې خپل کورنۍ کې دننه ودونه کوي.
صحیح دی. تاسو د تلسیمیا ذکر وکړه. هیموفیلیا هم د دې د وینې یو مرض دی کنه چې په کورنۍ کې دننه د ودونو له کبله خورېدای شي.
هو هیموفیلیم دا مرض دی. تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه. هیموفیلیم هغه مرض دی چې هغه که موږ په کورنۍ کې دننه ودونه مثلا څو نسله مسلسل ودونه وکړي چې د کاکا لور ده او د خاله لور ده او د ماما لور ده دې خپلو کې مسلسل ودونه وکړي نو دا هغه هرسي مرض دی چې بیا په کورنۍ کې پیدا کیږي او دې خو خپله مور او پلار خپله څه مشکل سره نه وي مګر هغه ماشوم چې پیدا کیږي هغه بیا مشکلاتو سره مخامخ وي.
صحیح. یو کس سره دې ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی صاحب او سیما
داون پهلو سر صاحب شریر کاکنه خبر
په خیر راغلی کاکړ سه پختنه وکړي
پختنه میرا کوله چې زه د دې مبارک مې پښتنه در سر کوله عمر په کلی کې یو سایډ یو ورته وزوی ونه ختم کړی دا په وزوی ونه ختم کړی او عمر دې ټکار کړو ولې چې کډیرا یو راکټ سرجګې دې کته پښتنې کولې
خا څه پښتنه لري دا سړی در سره دا چې د بچي ونی ختميږي
ماشوم دې ماشوم دې تاسو کپڅه پښتنې سر کولې دا سر ولیا
سره نه د دې ماشوم وینه دغه کیږي ختميږي همیشه خاچ بیا مشر رور دغه شی عمر یو خاص تل سنونه سکلو ته ورسیږي بیا خشی
یا عمر تل سنونه سکلو ته نه درته زوار کم دي
خا بیا د مشر رور څنګه جوړ شو
اغام نه دي خاص
سره تاسو ته خاصه صحیح ډاکټر صاحب تاسو کو شو د دوی په مسله باندې سایده کاکړ صاحب بس تاسو راډیو او ډاکټر صاحب جواب درکې درته ډاکټر صاحب د چوي وینه ختميږي د دوه ورونه دي د دوی وینه مسلسل ختميږي دا څه ستونزه ده دا مګه تلسیمیا ده
او کېدې شي ډېر اغلب ګمان زماده ده چې کېدې شي تلسیمیا وي نو خو بیا هم د مریض یعنی یو ډاکټر ته باید چې مراجعه وکړي چې وکتل شي چې آیا د دې زیړم لري کنه مثلا قد ټیټ پاتې شوی دی خېټه یې پړسېدلې ده که نه ده که چېرته داسې وي چې سترګې یې زیړې وي او خېټه یې پړسېدلې وي قدونه یې کم پاتې وي د مخ دا شکل یې چې دی هغه هم هماغسې دغه ډیفارم یا خرابه شوي وي نو بیا ډېر امکان ده چې دا تلیسیمیا ده او دا یو هرسي مرض دی اوس تداوی کېدای شي ولې مونږ کله چې بون میرو ټرانسپلانټ وکړو نو بیا د تلیسیمیا تداوی شته او دې ماشوم ضرورت دا ده چې بیا مثلا مسلسل هر درې میاشتې بعد باید چې د توینه وخېجول شي او څه نور دوایي ده چې هغه ورکول شي تر څو د دې وجود کې وسپنه ډېره زیاته ذخیره نه شي نو که هغه کارونه وکړي بیا دې سره به دا ماشوم یعنی روغ پاتې شي
صحیح ډاکټر صاحب خاکسر لیونخیل لیکلی دي چې زنی حساسیتونه یا الرجی د وینې له انتقال سره انتقالیږي کنه صرف مغه ناروغي وی ایچ آی وی او هپاتایټس بی او سی چې تاسو یاد کړ تور زیړی دا انتقالیږي نور مرزونه نشي انتقالیدي
نه د الرجی انتقال د وینې د ذریعہ یعنی ډیر په ناممکناتو کې ده موږ وایو چې الرجی د وینې په ذریعہ نه انتقالیږي
صحیح شاکر بیٹن لکی ایف آر لکی مروت څخه دی وی کده دی جواب را تر کی په ماشومانو کې دی وینې د کموالی لاملونه صحیح وجوهات صحیح وي زموږ په کلی کې زموږ په علاقه کې ډیر ماشومان دي چې داغو وینه کم ده البته دوی انیمیا لکه چې یادی
نو د وینې دی
نو تاسو ورته دوی ته وای په غذایت کموالی له وجې نه په زموږ په وطنونو کې په دې کلو کې د ماشومانو او د ښځو وینې کمی کنه
او یو د غذایت د وجې کېدای شي ولی موږ همیشه ماشومانو ته چې کم خوراک ورکو هغه خوراک صحیح نه وي یعنی زه اکثره دا کمی میندې چې راځي هغه ته موږ داسې یو مثال ورکو چې میندې د کور د غوا شیدې او د چرګې هګۍ خرڅې کی او ماشومانو ته په پاپړ واخلي نو دا پاپړ اغېستل هغه پاپړو کې هیڅ غذایت نشته او ډېر ښه غذا چې هغه هګۍ او انډې او شوده دي هغې نه مونږ ځان خلاصوو نو چونکې ماشوم ښه غذا نه خوري مثلا سبزیانې نه خوري میوې سره د ماشوم شوق نه وي غوښه نه خوري نو ماشوم همیشه زړه وي چې خواږه شایان وخوري دا اوس مونږ یو بل غټ لوی مرض راغلی دی چې دا سافټ ډرینکس چې دي لکه کوک او پیپسي او دا شیونه ماشومان ډېر استفاده کوي دا هم د ماشوم د صحت لپاره ښه نه دی نو دا یو امکان دی چې مثلا کېدای شي د هغې خوراک صحیح نه وي او خلک د وینې د کمبود سره مخامخ وي یا دا هم امکان لري چې اکثره ماشومانو خېټه کې چینجي وي او د هغه چینجو د وجو نه ماشومان چې دي که ډېر ماشومان په دې مرض باندې اخته وي نو کېدای شي د خېټه کې د چینجو د وجې نه ماشومان د وینې د کمښت سره مخامخ وي نو بیا ضرور دا چې دې ماشومانو ته هر شپږ میاشتې بعد د چینجو دوایي ورکول شي
د ډاکټر صاحب زه لنډې لنډې ځینې پوښتنې زه تاسو ته وایم ځکه چې وخت را سره تیری پای ته په رسېدو دی او بیا اخره کې زه تاسو نه هم یو بله پوښتنه هم لرم شاهد رحمان له درسمندو څخه لیکلی دی چې که یو کس نشه کوي هغه نه وینه اخیستل ښه کار دی که غلط کار دی د نشې دا ذکر خو تاسو وکړه چې په پیچکاریو باندې که څوک پوډر یا دا نشې کوي نو تاواني دي عامه نشه که سګریټ نسوار یا چرس داسې شیان کسکي چرس خو خطرناک ټول خطرناک نشي دي دا چې استعمالي دا شین د دوی نوینه اخیستل کېدې شي
وینه په هغه صورت کې اخیستل کېدی شي چې وینه یعنی ټیسټ شي او ټیسټ کې دا ووایي چې په دې کې تور زیړې او ایچ آی وی نشته نو بیا وینه اخیستل څه مشکل نشته.
صحیح. اپیلپسی که څوک ولري محمد وزیر صاحب لیکلی دی مرګي مرض دا چاته ورکولی شي نه؟
او هیڅ مشکل نشته. اپیلپسی که ولري وینه ورکول مشکل نه لري، مګر دا دی وکتل شي چې کمی دوایانې خوري او هغه دوایانې کله خوړلې وي، او آیا داسې خو نه ده چې د وینې ورکولو سره دا د اپیلپسی په مریض باندې به نور زیات مثلا سټرس یا فشار راشي چې د هغه مرض زیات نه کی. نو دې ټولو شیانو ته په فکر سره اپیلپسی مریض وینه ورکولی شي، مګر دا حالت باید چې وکتل شي.
عزیز الله مسید پوښتنه کوي چې کمې ناروغۍ چې دی هغه ایچ بی لیول یا وینه کموي، لکه د ملاریا ضد ناروغۍ چې دی دا وینه کموي کنه؟
ایچ بی لیول زمونږ کمې ناروغۍ کموي که هر څوک چې مثلا مونږ ورته وایو چې کرونیک ډیزیز یا مزمنه مرض ولري، لکه تبرکلوز ولري یا د کانسر ولري یا داسې یو مرض ولري چې هغه اوږدې مهاله عمده مریض دی پې اخته دی، نو هغې سره د هغه ایچ بی لیول کمېدی شي. یا مثلا که داسې وي بعض انسانانو کې بعضې تکلیفونه داسې وي چې هغه مسلسل خونریزي لري، یعنی په کولمو کې مسلسل خونریزي وي، هغې نه لږ لږ وینه راځي، نو دې سره د ایچ بی لیول د انسانانو کمېدی شي. او په خېټه کې که چینجي وي د هغې د وجې هم د وینې یعنی ایچ بی لیول زموږ کمېدای شي.
ښه، ډاکټر اکمل سمسور صاحب، تاسو په افغانستان کې د عامې روغتیا په څانګه کې خلکو ته روزنه ورکوي او څېړنې هم کوي. دا څېړنه چې تاسو په افغانستان کې په مختلفو ځایونو کې کړې ده، هلته رجحان څنګه ښکاري؟ خلک وینې ورکولو ته لیواله دي، وینه ورکوي که نه؟ اوس یې هم ځینې توهمات یا فکرونه او ګمانونه په ذهن کې شته؟
یعنی حالت اوس له پخوانه لږ ښه شوی دی، خلکو کې یاره کمه شوې ده، خلک دې ته حاضر شوي دي چې د وینې د ورکولو نه یریږي، مګر اوس هم یو ډیر زیات نفوس د وینې ورکولو نه یاره لري. نو هغه ټول نفوس چې څوک زموږ غږ اوري، وینه ورکول د دوی د صحت لپاره هم ښه دی او دې کې هیڅ یاره نشته، او یو بل انسان سره موږ مرسته هم کوو. نو که چېرته دا یاره موږ زړه نه وباسو او وینه ورکړو، نو دې سره به زموږ صحت هم ښه شي او بل نور خلکو ته به مونږه کومک وکړی شو.
صحیح ده. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راته راکړ. خوشاله اوسې. ډاکټر اکمل سمسور را سره و له کابله د وینې ورکولو په ګټو باندې وغږېدو. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.